আর সময় তাসু স্টেডিমে سهر تبجي شوي بدي خبرونه کې اوري چې ټاکل شوی دی ټاپي پروژې د رغونې کار نن رسمن په هرات کې پرانستل شي. دغه پروژې په مختلفو اړخونو بیلابیل راپورونه لرو، خو خبرونه لومړی د افغانستان په او نړۍ په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه په پام کې چې د ټاپي نن لیک د رغونې چارې د افغانستان په ګډون په دې مهمه پروژه کې د شاملو څلورو هیوادونو د چارواکو په ګډون په هرات کې په یوه غونډه کې پرانستل شي. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په سوریه کې د اوربند عملي کېدو غوښتنه کړې، د سوریه دولتي الوتکو پرون د 15مې پرله پسې ورځې لپاره په ختیځ ښار غوطه کې هوایي حملې وکړې. ترکیې د هالند پارلمان هغه پریکړه غندلې چې د عثماني ترکیې د حکومت لخوا د ارمنانو وژنې ګڼه وژنه یا جینوسایډ بللې، خو ارمنستان دغه پریکړه ستایلې ده. د خبرونو تفصیل په پام کې ده چې د ټاپین لیک د رغونې چارې د افغانستان په ګډون په دې مهمه پروژه کې د شاملو څلورو هیوادونو د چارواکو په ګډون نن په هرات کې په یوه غونډه کې پرانستل شي. ولسمشر اشرف غنی په دې مراسمو کې د ګډون لپاره تیر ماښام هرات ته ورسید. په نننیو مراسمو کې به پر ښاغلي غنی سربیره د ترکمنستان ولسمشر قربان غلی بردی محمدوف، د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسی او په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر ایم جی اکبر ګډون وکړي. د هرات والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې مراسمو که په سلګونو کورنۍ او بهرني میلمانه به حاضر وي.
حدود 1200 تن مهمانان داخلی و خارجی در
شاوخوا 1200 کورنۍ او بهرني میلمانه به په هرات ښار کې د غونډې د پرانستو په مراسمو کې ګډون وکړي. ټاپي نن لیکه به د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته چې انرژي ته سخته اړتیا لري ولېږدوي. افغان چارواکي وایي چې د ټاپي په چوکاټ کې د ګاز پر لېږدولو سربیره د افغانستان، پاکستان او هند لپاره د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټه برېښنا په هرات، فراه او کندهار کې د برېښنا سب سټېشنونه، نوري فایبر او د اوسپنې د پټلۍ پروژې هم شامل دي. چارواکي همداراز هیله لري چې د دې پروژې په عملي کېدو سره به د هیواد په ډیرو سیمو کې د اقتصادي پرمختګ او زرګونو افغانانو ته د کار امکان برابر شي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمیچي یا ماموتو پرون د کابل د پروسې د روانې غونډې په اړه خبرې وکړې. اجرایي ریاست په یوه خبر پاڼه کې وایي ښاغلي یا ماموتو اجرایي رئیس ته د افغانستان له حکومت او خلکو سره د ملګرو ملتونو د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي عبدالله په دې غونډه کې هیله څرګنده کړه چې د کابل د پروسې غونډه به په بریالیتوب ترسره شي. ولسمشر اشرف غني وړمه ورځ ویلي وو چې د کابل د پروسې د دوهمې غونډې هدف افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع رامنځته کول دي. ټاکل شوې دا غونډه د لسګونو هیوادونو او نړیوالو ټولنو د استازو په ګډون د راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د سولې عالي شورا غواړي په ننګرهار کې د ختیځو ولایتونو د دیني عالمانو په ګډون د سولې یو کنفرانس جوړ کړي. د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې ویلي چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا مرستیال مشتاق رحیم پرون د ننګرهار والي ګلاب منګل ته د دې غونډې د پلان په اړه معلومات ورکړل. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې یو ورځني کانفرنس کې به د هیواد د ختیځو ولایتونو شاوخوا 400 دیني عالمان له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو د څرنګوالي په اړه د سولې له عالي شورا سره خپلې مشورې او نظرونه شریک کړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په سوریه کې د اوربند عملي کېدو غوښتنه کړې ده. سوریه دولتي الوتکو پرون د 15مې پرله پسې ورځې لپاره په ختیځ ښار غوطه کې هوایي حملې وکړې. له دې سره په یو وخت کې دولتي ځواکونو پر غوطه خار چې د وسلوالو یاغیانو کلک سنګر ګڼل کېږي د توپونو ډزې هم وکړې. ملګرو ملتونو د دې بمباریو د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې ده. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیموونکي پانوس مومزتس پرون وویل په دې بمباریو کې چې له یکشنبې ورځې راهیسې روان دي تر دې دمه 300 اویا کسان وژل شوي او له 1500 زیات ټپیان دي. په عین حال کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې پرېکړې لیک پر مسودې چې په ټوله سوریه کې د 10 ورځو په مخ د اوربند ټینګېدو غوښتنه کوي خبرې وکړې. د روسیې استازي واسلی نبینزا غونډې ته وویل چې د دغه پرېکړې لیک د مسودې په اړه چې سویډن او کویت وړاندې کړي د متن په اړه توافق نه دی شوی. په عین حال کې د جرمني صدر انګلا مرکل پرون د اروپایي ټولنې له غړو وغوښتل چې پر روسیه او ایران فشار زیات کړي چې په سوریه کې تشدد پای ته ورسوي. خو د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف د دې څرګندونو په ځواب کې وویل چې د روان حالت مسؤلیت د هغو په غاړه دی چې د ترکستانو ملاتړ کوي. ترکیه د هالند پارلمان هغه پریکړه غندلې چې د عثماني ترکیه د حکومت لخوا د ارمنانو وژنې ګڼه وژنه یا جینوسایډ بللی. د هالند د پارلمان ولسي جرګې په قاطع اکثریت سره هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په 1915 کال کې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو دا ډله ییزه وژنه په رسمیت پیژني. د پارلمان ویاندې خدیجې عریب پرون وویل چې دا پریکړه لیک د دریو مخالفو رایو په وړاندې په 122 موافق رایو تصویب شو. وکیلانو همداراز په یو جلا پریکړه لیک په روانه اپریل میاشت کې د ارمنستان پلازمینې ایروان ته د حکومت د یو استازي د استولو غوښتنه هم وکړه. څو له چارواکو سره د دې وژنې په مناسبت د یاد غونډې د جوړولو په اړه خبرې وکړې. ارمنستان د دې پریکړه لیک هرکلی کړی دی. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت د هالند پارلمان د دغه اقدام د هرکلی ترڅنګ ویلي چې هغه د بشري حقونو نړیوالو ارزښتونو ته د هالند پارلمان پر ژمنتیا ټینګار کوي. خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت بیا په یو بیان کې د هالند پارلمان دغه اقدام په کلکه غندلی او ویلي دی چې د پارلمان دغه پریکړه غیر قانوني ده او اعتبار نه لري. په لومړۍ نړیواله جګړه کې د عثماني امپراتورۍ لخوا د نږدې 1 میلیون ارمنانو د ډله ییزې وژنې مسله هم د ارمنستان او هم د ترکیې لپاره ډیره حساسه شوې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د څېړنو لپاره خاص مفتش د ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین پر 2 نورو غړو نوي جنایي تورونه لګولي دي. د دې څېړنو قضایي پلاوي په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو دا تورونه اعلان کړي. دا د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین د غړو او روسي چارواکو ترمنځ د اړیکو د ادعاو په اړه د رابرټ مولر په مشرۍ د څېړنو په لړ کې وروستی اقدام دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا اوس نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولید ازادي رادیو په ویب پاڼه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکای اورګیا ازادي رادیو ټکای کام. وړاندې په خبرونه کې د ټاپی دی پروژې په اړه پر بیلابیلو برخو راپورونه او مرکې لرو. د ټاپي پروژه چې ټاکل شوې نن رسمن په هرات کې پرانستل شي. افغان چارواکي د دغه سترې پروژې لپاره په تېره بیا د امنیت په برخه کې د جدید تدابیرو خبره کوي.
کله چې دا پروژه انکشاف کړي د دې سره زموږ جوستامونه هم د امنیت لپاره زیاتېږي په هغوی باندې فکر شوی دی.
د افغانستان روان سیاسي او امنیتي وضعیت په پام سره د ټاپي پروژه څومره عملي ده؟
کو ګورو ټول هیوادونه هم هندوستان، پاکستان، افغانستان او ترکمنستان ټول غواړي دې ته مایل دي چې دا پروژه باید تطبیق او مخته لاړ شي.
له اقتصادي پلوه دغه پروژه د افغانستان لپاره څومره ګټه رسولی شي؟
به نه یوازې انرژي برخه کې مونږ ګټه ترلاسه کړو، بلکې مونږ به وکولای شو په زرګونو کسانو ته د کار زمینې برابرې کړو.
د دغه پروژې د نلیک ډیره برخه هم له هلمند تیریږي. د هغه ولایت چې ډیرې سیمې ناامنې دي، د سیمې خلک د دغه پروژې په اړه څه وایي؟
هغه ولستونه چې په دې لارو په اردو کې پراته دي، د هغو دعوت او بلنه کوه دي خلکو ته اولیتونه ورنه کول سي، دوی مشورې وانوریدل سي، دوی سره مصلحتونه ونسي، بالکل د مشکلاتو سره مخامخ سي.
پر دې سربېره دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې د په سوریه کې د روانو جګړو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې هم د ماشومانو لپاره د یونیسف او کور کلي دوه ځانګړي پروګرامونه درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو اوري. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه ډیری موضوعات مهم دي. ټاپي د سترې پروژې په اړه دي. ټاکل شوی د ټاپي پروژې د رغونې کار نن رسمن په هرات کې پرانستل شي. ولسمشر اشرف غني په دې مراسمو کې د ګډون په مقصد تیر ماښام هرات ته رسیدلی دی. تیره شپه هم په هرات کې د هرات د ولایتي شورا لغړو او د غراز د ولسی جرګې لغړو سره د دې پروژې او د غراز د هرات د نور مسایلو په اړه خبري وکړي او د هغوی مشورې واوري. د ټاکل شوی چې د ترکمنستان ولسمشر د پاکستان صدر اعظم په بارنیو چارو کې د هند دولت وزیر هم د ټپي د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. د دې پروژې له تطبیق سره به د ترکمنستان ګاز د افغانستان د لارې پاکستان او هند ته صادر شي او افغانستان به په لومړیو لسو کلونو کې د دې پروژې د ترانزیت له پلوه 400 میلیون مکعب متر ګاز او شاوخوا 400 میلیون ډالر عاید ترلاسه کړي. تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په پام کې ده چې د ټاپي په نوم د افغانستان د لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د لیږد د پروژې عملي چارې نن په هرات ښار کې رسمن پرانستل شي. پر دې پروژې د عملي کار د پایل په درشل کې د هیواد د امنیتي ارګانونو چارواکي وایي د دې مهمې ملي پروژې د امنیت لپاره جدي تدابیر په پام کې نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین جنرال مراد علي مراد تیره شپه له هرات څخه په یو ټلیفوني تماس کې د دې پروژې د امنیت لپاره پر اقداماتو رڼا واچوله. د دې پروژې امنیتي تدابیر سنجول شوي چې باید څه ډول وي تر څو چې عملي کار له تورغونډۍ څخه هرات ته او له هرات څخه نورو ولایتونو او بیا پاکستان ته ګړندی کیږي دا هر څه محاسبه شوي او کار پرې شوی. او په دې برخه کې چې د پروژې د امنیت لپاره څومره ځواکونه چمتو شي همکار شوی او کله چې عملي کار پیلېږي اړوند ځواکونه به په ټاکلو سیمو کې ځای پر ځای شي او خپل کار به پیل کړي. خو جنرال مراد ونه ویل چې د دې کار لپاره په کوم شمیر سرتیری په دنده ګمارل کیږي. د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین همداراز وویل چې د ټاپي د پروژې د پرانیستو د مراسمو د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. ولسمشر اشرف غني په دې مراسمو کې د ګډون لپاره تیر ماښام هرات ښار ته ورسېد. په پام کې ده چې د ترکمنستان ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي او په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر ایم جی اکبر هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د ټاپي د عملی چارو له پیلېدو سره به د دې پروژې د امنیت لپاره لا زیات تدابیر ونیول شي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
کله چې دا پروژې انکشاف کوي د دې سره زموږ جسمونه هم د امنیت لپاره زیاتېږي په هغې باندې فکر شوی دی. د هرات په ولایت کې موږ هیڅ مشکل نه لرو ځکه چې هلته موږ د 250 قولي اردو لرو، هوایي قطعات لرو، د هغې په څنګ کې په شینډنډ کې کومندو یوه لیوا لرو، مجهزه لیوا ده. یعنی موږ هیڅ ډول مشکل نه لرو د هرات په ولایت کې د دې د امنیت لپاره.
افغان چارواکي وایي د ټاپي په چوکاټ کې د ګاز پر لیږدولو سربیره د افغانستان، پاکستان او هند لپاره د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټ برېښنا، په هرات، فراه او کندهار ولایتونو کې د برېښنا سبسټیشنونه، نوري فایبر او د اوسپنې د پټلۍ پروژې هم شامل دي. تمه ده چې دا پروژه به د 2019 کال په پای کې بشپړه شي. د ټاپي د ګاز نلیکه 1414 کیلومتره اوږدوالی لري چې 215 کیلومتره یې په افغانستان کې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو کې تیریږي. د افغان حکومت د معلوماتو له مخې د ټاپي د پروژې له بشپړېدو سره به افغانستان په لومړیو لسو کلونو کې د نلیکې د ترانزیت له درکه 500 میلیون مکعب متر ګاز او په کال کې 400 میلیون ډالر عواید ترلاسه کړي.
په پام کې ده چې د ټپین لیکې د رغونې چارې د افغانستان په ګډون په دې مهمه پروژه کې د شاملو څلورو هیوادونو د چارواکو په ګډون نن په هرات کې په یوه غونډه کې پرانیستل شي. ټپین لیکه به د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته چې انرژۍ ته اړتیا لري ولیږدوي. افغان چارواکي هیله مند دي چې د دې پروژې له عملي کېدو سره به د هیواد په ډیرو سیمو کې د اقتصادي پرمختګ او د زرګونو افغانانو لپاره کاري فرصتونه برابر شي. خو دا مهمه پوښتنه لا هم پر ځای پاتې ده چې دا پروژه له سیاسي او امنیتي پلوه څومره لیده. بیا هم احمد تکل په دې اړه په کابل کې د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مشر حلیم الله کوثری سره مرکه کړې. ښاغلي کوثری په دې باور دی چې په ټاپي کې شامل هیوادونه د دې پروژې عملي کېدو ته پوره چمتووالی لري.
د ټاپي د پروژې امکان خو ډېر زیات شوی دی ځکه اوس دا تر هراته پورې تر افغانستانه پورې رارسېدلې ده او د افغانستان نه به غږېږي. جنوبی آسیا بالخصوص هندوستان او پاکستان انرژي ته ډیر ضرورت لري او هغه هم غواړي چې دا پروژه تطبیق شي او مخکې لاړ شي. ترکمنستان هم غواړي چې د خپلو منابعو نه فائدہ واخلي، خپل اقتصاد قوي کړي او دې چې کوم انرژي لري دا جنوبي اسیا ته ورسي. نو کوګورو ټول هیوادونه هم هندستان، پاکستان، افغانستان او ترکمنستان ټول غواړي دې ته مایل دي چې دا پروژه باید تطبیق او مخته لاړ شي.
تاسو مخکې یادونه وکړه کوسری صاحب چې پاکستان او هند دواړه انرژي ته ضرورت لري، خو پاکستان او هند انرژي ته ډیر ضرورت لري که په افغانستان کې هغه څه چې ویل کیږي ستراتیژیک عمق یا ژورتیا ده.
پاکستان خو خپل سیاست په افغانستان کې خو په عین وخت په دا کوشش هم کوي چې کوم اقتصادي پرمختګ په منطقه کې کیږي هغه د سیاسي شخړو او د سیاسي اهدافو نسبتا کې د پاکستان یو مهم هدف همیشه دی دا استدلال کړی دی. پاکستان دې ته اوس راځي سوال چې دا پروژه تر هندستانه پورې ورسیږي. دویمه خبره دلته دا ده چې که چېرته دا پروژه مخکې لاړه شي افغانستان به تر یو حده پورې په پاکستان باندې پورته لاس ولري، او په عین وخت کې پاکستان به په هندستان باندې پورته لاس ولري. نو دا یو اقتصادي وده چې دغو مختلفو هیوادونو ته ورکړ کیږي. زه فکر نه کوم چې پاکستان دې ته مایل نه وي چې دا پروژه د مخکې لاړه نه شي، خو په عین وخت کې پاکستان هم زه په دې اند یم چې دې ته مجبور نه کې چې په افغانستان کې خپل سیاسي اهداف چې دی لري هغه نه لاس واخلي.
بله، ستاسو تصور څه دی چې اولین اقدام یا اعلان د طالبانو یا هغه دریز به د دوی څه وي پس له دې چې د ټپي پر پروژه باندې کار پیل کیږي؟ البته دې ته په پام سره چې د طالبانو یوې ډلې له دې پروژې څخه خپل ملاتړ اعلان کړ، فکر کوي چې دا د طالبانو د اصلي ډلې عکس العمل به څه وي او عملاً به دوی څه وکړي؟
هغه افغانان طالبان چې په افغانستان کې فعالیت کوي دا ګروپ په مرور د زمان غواړي چې یو سیاسي حرکت باندې تبدیل شي په افغانستان کې. دوی نه غواړي چې داسې یو کار وکړي چې هغه د افغانستان د عوامو په نظر دې د شوال لاندې راشي. زه فکر کوم دوی به بالعموم هغه افغانان طالبان چې دي د ټاپي پروژې باره کې مثبت نظر لري. دا دوی به دا مثلا دې ته د پروژې خنډ نه جوړیږي، خو په عین وخت کې دوی د ټاپي پروژې نه بل شکل فایده اخلي. مثلا کم ولایتونو نه چې دا ټاپي پروژه تیریږي، کندهار ده، هلمند ده، نیمروز ده، فراه ده، دغو ولایتونو کې طالبان ډېر قوي حضور لري. نو دوی به د دغو پروژې نه په استفاده د خپل د عاید لپاره د خپل مالي امکاناتو لپاره دې پروژې نه ګټه اخلي او مخکې به ځي.
وبخی څه ډول ګټه به اخلي له دې نه؟ هغه په مالي برخه کې چې تاسو وایي طالبان به څه ډول ګټه اخلي؟
کوم ساحې چې د طالبانو په لاس کې دي او ټاپي پروژه تیریږي هلته طالبان قدرت لري. هغه په ساحو کې به طالبان خپل امتیازات پکې خپل امتیازات به لري، که هغه جامع جهاني ده، که هغه دغه سلولي وطن دي، په خصوص د افغانستان دولت دي به وایي چې زموږ شرایط دي، دغه مالي شرایط دي، دغه پر اساس باندې موږ دا پروژه دلته پرېږدو. بله خبره دا ده، ما مخکې وایي چې طالبان غواړي عوامو ته د افغانستان خلکو ته ځان په حیث یو سیاسي حرکت وښيي، او دا چې هر چې موږ غواړو د افغانستان اقتصادي پرمختګ وشي، په افغانستان کې ثبات او امن راشي، دوی به د دې پروژې خنډ نه جوړیږي، خو دې ته به هم نه پرېږدي چې د دې پروژې نه دوی مالي پایله وانخلي. که هغه ټک مثلا هغه کاریګر دي حکم بینالمللي کمپنۍ د پاره ساحو کې کار کوي، هغې سره به دوی په شکل د اشکالو یو موافقه یا یو معاهده کوي، او په هغې کې به دوی خپل هغه مالي سنجونې هغې ته وړاندې کوي او هغې نه به پیسې اخلي. زه په دې اند یم چې طالبان به دا کار کوي. البته
کوسری صاحب، له طالبانو پرته نورې ډلې هم شته، مثلا بهرني جنګیالي دي په افغانستان کې، دوی به فکر کوي چې اجازه ورکړي د ټپي د پروژې عملي کېدو ته؟
دغه ډلې په افغانستان کې او په پاکستان کې هم کېدای شي د دغه پروژې لپاره یو امنیتي خطر وي. مثلا په افغانستان کې موږ داعش لرو، په بلوچستان کې د بلوچو آزادخواهو بعضې ګروپونه موږ لرو چې دوی فعالیت کوي، دوی چې څنګه د ګوادر او د سیپاک ته خطر ده، همداسې کېدای شي ټاپي ته هم خطر وي. په افغانستان کې د آسیا مرکزي مختلف ګروپونه دي چې دلته فعالیت کوي، دغه ګروپونه داعش سره دي. مثلا بعضې د آسیا مرکزي ګروپونه دي چې هغې آزادانه فعالیت کوي. دوی د افغانستان تر ډېره حده پورې هم په شمال کې هم په جنوب کې کېدای شي د دغو پروژې لپاره امنیتي خنډ جوړ شي. دغه هغه مرکزی آسیا کړي دي چې داعش سره یو ځای دي، هغه مرکزی آسیا کړي دي چې اسلامي ازبکستان اسلامي حرکت قانون ده چې دغه هدف پورې په افغانستان کې آزادانه فعالیت کوي، دوی به دغه پروژې لپاره یو امنیتي خنډ وي.
کابل کې د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مشر حلیم الله کوثری سره مو د ټپی د پروژې د مختلفو اړخونو په اړه د هغه نظر واورید. ټاکل شوی چې دغه ستره پروژه نن په هرات کې په رسمي توګه پرانستل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د دغې پروژې د پرانستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره تیر ماښام هرات ته تللی دی. مخکې له هراته د ازادي راډیو خبریال خبر ورکړ چې ټاکل شوی نن له غرمې مخکې د ټپي د پروژې د په ویار په افغان ولسمشر په هغو مراسمو کې ګډون وکړي چې د ترکمنستان په سلیم چشمه سیمه کې نن په پام کې نیول شوي او نن له غرمې وروسته هم په هرات کې د دې پروژې په د رسمي پرانستلو په مراسمو کې درې نورو هیوادونو ترکمنستان، پاکستان او هند له چارواکو سره یو ځای ګډون وکړي. په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار د پیل ځانګړي راپورونه او خبرونې د جمعې په ورځ له ازادي راډیو. لکه چې د ټاپي د پروژې طرحه جوړه شوې درویشت کاله تیریږي او بالاخره دا دغه د پروژې نلیکه هم افغانستان ته رسیږي. د افغانستان حکومت پرې باور دی چې دا پروژه د ګڼو اقتصادي ګټو تر څنګ د سیمیزو هیوادونو د همپالنې یا د یوځای کېدو لپاره هم له ځانګړې اهمیت څخه برخمنه ده. په دې اړه یوسف خانزادران د دې پروژې د تاریخي او اقتصادي ګټو په اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
ټاپي هغه سیمیزه پروژه ده چې د افغانستان د اقتصاد یوه برخه ورسره تړل کیږي. د دغه پروژې له ګټو سره ډیر امیدونه تړل شوي، خو له کلونو انتظار وروسته عملي کارونه د جمعې په ورځ د فبروري میاشتې په 23 نیټه په هرات کې پیلېږي. افغان حکومت وایي دا پروژه د سیمیزې همپالنې سبب ګرځي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان قادر شاه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ مطمئن یو چې د ټاپي پروژې او د دې ډول نورو سیمیزو لویو پروژو تطبیق به کومک وکوي تر څو د توریزم سره د مبارزې په برخه کې، د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې، او همدارنګه د جرمي اقتصاد په مخنیوي کې مثبت تعاون شي. او دا یو نیک پال دی چې له دې سره به جوخت د اجماع پر رامنځته کېدو کې یو بل ګام هم موکي کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا پروژه به په سیمه کې د تقابل سیاست ته د تحمل د سیاست لوری ورکړي. ټاپي له 1300 کیلومترو څخه اوږده نلیکه ده چې له ترکمنستان څخه ګاز د افغانستان او پاکستان له لارې هندوستان ته لیږدوي. د دغې پایپ لاین شاوخوا 250 کیلومتره د افغانستان له هرات، فراه، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي. افغانستان به له دې درکه هر کال له 400 څخه تر 500 میلیون ډالر پورې د ترانزیت حق او 1500 متر مکعب ګاز ترلاسه کړي. په دغه پروژه شاوخوا 10 میلیارد ډالر لګښت راځي چې ډیره برخه ترکمنستان پرې کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست د دویم رسال دفتر په یو مقاله کې لیکلي د ټاپي پروژې لمړنۍ طرحه د 1990 لسیزې په لومړیو کې په افغانستان کې د کمونیستي حکومت له سقوط وروسته د یونیکال په نوم د یو امریکایي شرکت لخوا طرحه شوه، خو د ارجنټاین د دولت په ملاتړ د دغه هیواد بریداس شرکت بیا وروسته یونیکال شرکت په شا کړ. د طالبانو لواک ته رسیدو وروسته پاکستان له امریکایي چارواکو سره هڅې پیل کړي چې د دغه پایپ لاین د امنیت په خاطر طالبان هم په پروژه کې شامل کړي، خو په 2000 لومړی کال کې د سپتمبر 11 پیښې او د طالبانو رژیم نسکورېدو دا پروژه عملاً ودروله. له نسبتا نوږد ځن وروسته بیا په 2015 میلادي کال کې د دغه پروژې په محوریت له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو په منظور په نوې ډیلی کې له شلو څخه د ډیرو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو یو غونډه جوړه شوه. د ټاپي لمړنۍ موافقه لیک په 2010 میلادي کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندستان لخوا لاسلیک شو. د دغه پروژې د اجرا قرارداد هم په 2015 میلادي کال کې د څلورو واړو هیوادونو د مشرانو لخوا لاسلیک شو او بل اخرې چارې په 2018 میلادي کال کې پیل شوې. اوس اټکل دی چې د 2020 میلادي کال په لومړیو کې به د دغه پایپ څخه د ګازو لیک پیل شي. د معلوماتو له مخې ترکمنستان په نړۍ کې د ګازو د سرچینو له مخې څلورم ستر هیواد دی. دی. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت مرستیال فیروز مسجدی وایي چې دا پروژه افغانستان په یو ترانزیټي څلور لارې بدلوي چې د هیواد اقتصادي ودې لپاره خورا مهم ګام دی.
ما میتونیم از گاز که ما انتقال میتیم و بو مقداری که برای
دی وی مونگ ده هغه اندازه گاز څخه چې د افغانستان برخه ده د صنعت او فابریکو په برخه کې چې انرژي ته اړتیا لري استفاده کوو، او دا طبیعي ده چې دا کار د افغانستان په اقتصادي ودې او صنعت پورې اړه لري.
وی طبیعي است که متاثرات مثبت خود از رشد و انکشاف صنعت در کشور خواهد داشت.
له دې سره د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مطفی وایي د دغه پروژې له تطبیق سره به په افغانستان کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول کاري زمینې برابرې شي.
د ټاپي پروژې په ملي کولو سره به نه یوازې د ترانزیت فیس د ګاز او انرژي برخه کې مونږ ګټه ترلاسه کړو، بلکې مونږ به وکولای شو په زرګونو کسانو ته د کار زمینې برابرې کړو.
که څه هم د دغه پروژې پر وړاندې امنیتي ستونزې او د ځینو هیوادونو لاسوهنې جدي ګواښونه بلل کېږي، خو د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه پروژې د ساتنې لپاره جدي اقدامات په پام کې لري. دا په داس حال کې ده چې وسلوالو طالبانو هم د دې پروژې څخه ملاتړ اعلان کړی دی. په یو تازه اقدام کې د وسلوالو مخالفینو یوې ډلې چې د ټاپي پروژې د پرانیستې په مراسمو یې د حملې پلان درلود د سولې له پروسې څخه ملاتړ اعلان کړ. د دغې ډلې قومندان ویلي چې ایران د دوی ملاتړ کاوه او په هیواد کې یې پوځي زده کړې هم ترلاسه کړې دي. ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اندېښنو په برخه کې د ایران نوم داسې وخت یادیږي چې په دغه سیمه ییزه پروژه کې دا هیواد برخه نه لري. له دې سره د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د دغه پروژې پلي کېدل به په سیمه کې د امنیتي وضعیت له ښه کېدو، د سیمه ییزې اجماع له جوړېدو او د توریزم سره د مبارزې په برخه کې مرسته وکړي. له ډلې احمد سعیدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سمه
رسیدنه دی پروژه مې باور درم چې دی وایي ستر اقتصادي ګټې او سیمه ییزه همپالنه کولای شي. په دغه سیمه کې د نام نه لپراخېدو او ډېرېدو مخنیوي وکړي او په همدې ډول د ټاپي پروژه د سولې د ټینګښت او د توریزم پر وړاندې لګړې مبارزې سره مرسته کوي. د ټینګار کوي چې افغانستان کولی شي د پاکستان د لاسوهنو د دوام په صورت کې له دغې پروژې څخه د هغو هیواد پر وړاندې هم استفاده وکړي.
د ټاپي د پروژې د نلیک ډیره برخه پر فراه، هرات او کندهار سربیره له هلمند هم تیریږي. د هغه ولایت ډیرې سیمې ناامنه دي. د سیمې خلک د دغې پروژې په اړه څه نظرونه لري؟ په دې اړه به وروسته په یو تفصیلي راپور کې واورئ. خو لکه څنګه چې مو وویل، د دغې پروژې ډیره برخه له فراه هم تیریږي. د فراه د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه به د دغې پروژې په اړه واورو.
خانګوریم د نوبهار زبب کې خپل نظر وړاندې کړم چې دا ټاپي پروژه چې اوسې تر اوسه لا کار پیل شوی نه، خو دې کار پیل کیږي. د دې ګټه به داسې در بیان کړم چې دې کې نه یوازې د یو فرد یا دوه فردو فایده ده، بلکې د ټول افغان ملت فایده ده. په دې کې او هر فرد د دې امنیت په تامین کې باید ونډه واخلي او د امنیت کې باید اشتراک وکړي. د دې ګټه یوازې دغه درې سره ولایتونه چې دا پروژه تیریږي یا په دې کار کوي، دې یوازې ګټه نه ده، بلکې دې کې د ټول ګټه ده. ځکه چې دغه دې باندې د کم هغه کېږي مالیات چې اخیستل کېږي، دا یوازې دغه څو نفرو ګټه نه ده، بلکې د ټول ملت لپاره دا مالیات اخلي. او بل دې کې ډېر افراد کار کوي، ډېر وګړي کولی شي دې کې کار وکړي او دې کې ونډه واخلي.
حجت لاین مرکز څخه د ټاپي پروژې کومه ګټه چې دی، اول خو زمونږ خپل فرعي ورونو ته دی، په دې خاطر چې د ټولو فرایانو او د ټول افغانستان وګړو بلخصوص دغه همسایه ګاونډي هیوادونو ته دی. تنها د افغانستان لپاره نه، بلکې د پاکستان، ایران، د هند دوه هیوادونو لپاره هم د افغانستان څخه ګټه اخلي، هم افغانستان ته اخلي. بلخصوص بیا په افغانستان کې د ټولو کوم ولایتونو افغانستان کې دغه پایپ تیریږي، په دې کې د وګړو ته کار پیدا کیږي، افغانستان وګړو ته. نو دا ډیر مثبت تاثیر د افغانستان په اقتصاد او بلخصوص دغه کوم ولایتو باندې چې دغه تیریږي ډیر مثبت اغیز لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او اوس هم په سوریه کې د روانو جګړو موضوع ته مخه کوو. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو یو ځل بیا په سوریه کې د اوربندۍ عملي کېدو غوښتنه کړې، د حکومت جنګي الوتکو پرون د پنځمې ورځې لپاره په ختیځ ښار غوطه کې هوایي حملې وکړې. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د سوریې د حکومت جنګي الوتکو پرون دمشق ته نږدې په ختیځ ښار غوطه کې د پنځمې پرله پسې ورځې لپاره هوایي حملې وکړې. له دې سره په یو وخت کې دولتي ځواکونو پر غوطه ښار چې د وسلوالو یاغیانو کلک سنګر ګڼل کیږي د توپونو ډزې هم وکړې. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د دې بمباریو چې د سوریې په اوه کلن تشدد کې بېساری ګڼل کېږي د بندېدو غوښتنه کړې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونکي پانوس مومزیس پرون وویل د بمباریو چې له یک شنبې ورځې راهیسې روانې دي تر دې دمه 301 کسان وژلي او له 1500 زیات کسان یې ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش هم په سیمه کې د ټولو جنګي فعالیتونو د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې او ویلي دي د دې سیمو اوسیدونکي داسې دي لکه د ځمکې پر سر په دوزخ کې چې اوسیږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې پر روسیا او ایران فشار زیات کړي څو په سوریه کې تشدد پای ته ورسوي. میرمن مرکل پرون د پارلمان غونډې ته وویل مسکو او تهران په دې مسله کې ځانګړی مسولیت لري ځکه چې دواړه د سوریې د دولتي ځواکونو ملاتړ کوي. هغې زیاته کړه د سوریې حکومت د تروریستانو پر ضد نه بلکې د خپلو خلکو پر ضد جګړه کوي، ماشومان وژني او روغتونونه ویجاړوي. مسکو په غوتا ښار کې په روان حالت کې هر راز مسؤلیت رد کړی دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل د دې حالت مسؤلیت د هغو پر غاړه دی چې د تروریستانو ملاتړ کوي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د پلرني ټاټوبي د مدافعینو د ورځې په مناسبت د روسیې امنیتي پرسونل ته په وینا کې په څرګنده د هغو سرتیرو ستاینه وکړه چې د سوریې په پوځي عملیاتو کې برخه اخیستې.
افغانستان کې سهارات نیمې بجې دي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د ماشومانو لپاره د یونیسف او کور کلی دغه راز په د ټپي د پروژې په اړه د هلمند د اوسیدونکو نظرونه هم په یو تفصیلي راپور کې اوري. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. په پام کې ده چې د ټپین لیک د رغونې چارې د افغانستان په ګډون په دې مهمه پروژه کې د شاملو څلورو هیوادونو د چارواکو په ګډون نن په هرات کې په یوه غونډه کې رسما پرانستل شي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د میچي یاماموتو پرون د کابل د پروسې د روانې غونډې په اړه خبرې وکړې. د اجرایه ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ښاغلي یاماموتو اجرایه رئیس ته د افغانستان له حکومت او خلکو سره د ملګرو ملتونو د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. د افغانستان د سولې عالي شورا غواړي په ننګرهار کې د ختیځو ولایتونو د دینی عالمانو په ګډون د سولې یو کنفرانس جوړ کړي. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په سوریه کې د اوربندې عملي کېدو غوښتنه کړې. د سوریې دولتي الوتکو پرون د 15 پرله پسې ورځې لپاره په ختیځ ښار غوطه کې هوایي حملې وکړې. له دې سره په یو وخت دولتي ځواکونو پر غوطه ښار چې د وسلوالو یاغیانو کلک سنګر بلل ګڼل کېږي توپونو ډزې هم وکړې. ترکیه د هالند پارلمان هغه پریکړې غندلې چې د عثماني ترکیه د حکومت لخوا د ارمنانو وژنې ګڼه وژنه یا جنوساید بللی خو ارمنستان دغه پریکړه استایلې ده. د متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د څېړنو لپاره خاص مفتش د ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین پر دوو نورو غړو نوي جنایي تورونه لګولي دي. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې بیا هم ولولې. د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور کې ازادي راډیو ټکی کم. وړاندې دوهنیز پروګرامونه د خبرو خو بیا هم د ټپي پروژې کې تمکیږو او د هلمند اوسیدونکو نظرونه به واورو. د هغه ولایت چې د دې پروژې د نلیک ډیره برخه ترې انتي البته په پام کې ده چې په شاوخوا 1 میاشتو کې دغه پروژه د افغانستان په خاوره کې بشپړه شي. د نلیک ډیره برخه هم له هلمند تیریږي. هغه ولایت چې د هیواد په سطح یو له تر ټولو ناامنو ولایتونو ګڼل کیږي. څنګه امکان شته چې دغه پروژه په هلمند کې له کومې ستونزې پرته بشپړه شي؟ د هلمند چارواکي د مهمې او لویې پروژې د امنیت ډاډ ورکوي خو دا چې د دې ولایت اوسیدونکي په خاص ډول ځوانان او قومي مشران څه وایي د دې پروژې ملاتړ کوي کنه. نور حال به د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال الیاس دایی په دې تفصیلي رپورټ کې واوري.
د 8 میلیارډ پارزښت د دغلوی پروژې او نلیک یو لوی برخه د هلمند نتیریږي. له غسیمو چې کلونه کېږي یا د وسلوالو تر ولکې لاندې دي یا تر غیر مستقیم تهدید. تر فرا وروسته د هلمند د واشیر او نارسراج ولسوالۍ څخه چې له هر اړخه اسه پذیرې دي تیریږي او بیا د کندهار د سپین بولدک د لارې پاکستان ته ننوځي. که څه هم حکومت د دې پروژې د امنیت لپاره د وزر نفریز تازه دمې ځواک ته جوړېدو خبر ورکوي خو خلق کومی لازمی مرسته کولای سی. ده هلمند ځوانانی په اړه بیلابیل نظرونه لري.
د هلمند ځوانان ډېر چمتو دي او هغوی هیله لري چې د هلمند ځوانانو ته د کار زمینه مساعده شي. داسې نه چې د هلمند په ساحه کې ټاپي پروژه عملي کېږي، د نورو ولایتونو څخه ځوانان راځي، ځکه په هلمند کې د بیکاري سطح لوړه ده. کېدای شي د ټاپي پروژه پر امنیت، اقتصاد او نورو برخو باندې ښه اغېز وکړي.
پروژه ټاپي کاس پروژه اقتصادي ده، برای مردم ما، برای تمام افغانستان او بخصوص حوزه جنوب غرب، و نیاز است که همه مازر قشر کې سمت او مخالفین باید از این پروژه حمایت کنه تا ما بتونیم بخش اقتصادي جو کشور پیش ترقی بده.
ځوانان په بلابلو برخه کې په دې پروژه کې مثبت رول لوبولای شي، امنیتي اړخ کې او تخنیکی اړخ کې. هلمند کې لوسي ځوانان سره په دې پروژه کې باید د کار زمينه ورته برابر شي، او کسان چې لوسي نه دي په امنیتي برخه په تامین کې باید زمينه ورته برابر شي.
د ټاپي نلیک چې فکر یې په 1990 میلادي کال کې رامنځته شو، د ترکمنستان هیواد نه تر 1.5 کیلومتر فاصله ورسته، د افغانستان د هرات، فراه، هلمند او کندهار ولایتونو تر 1.5 کیلومتر فاصله ورسته پاکستان او د غزای هندستان ته ننوځي. د هلمند قومي مشران وایي د پروژې په اړه تر عامه پوهاوي وروسته مهمه دا ده چې د هغې د ښه امنیت په خاطر د هغو سیمو خلکو ته د کار او ګاز اولیت ورکول شي چې نلیکه ځینې تیریږي. قومي مشر عبدالحد ماسومي ازادي راډیو ته وویل د کومو سیمو نه چې نلیکه تیریږي باید ډېر ځوانان په کار مشغوله سي.
د عامه پوهاوي دپاره پروګرامونه هغه ولسونه چې په دې لارو په اردو کې پراته دي، د هغو دعوت او بلنه او د هغو سره په دې مورد د دې د مفاداتو، د حال، مستقبل او د هغه قبلي قراردادو په مورد هغوی ته معلومات ورکول چې څونه با ارزښته پروژه ده، چې دا د سیمې ستریج د هیواد څومره په کچه ده، د منطقې څونه په کچه ده، د ولسونو څونه په کچه ده. که دې خلکو ته اولیتونه ورنه کول سي، دوی مشورې وانورېدل سي، دوی سره مصلحتونه ونه سي، بالکل د مشکلاتو سره مخامخ سي.
د ګازو د دغه نلیک ټول مسیر 1.14 کیلومتره کېږي چې 3.5 متره مکعب ګاز برسوي، او اوسنی قرارداد به 1.5 کاله دوام وکړي. د قانون او پټرولیم د وزارت معلوماتو لمخې یا د پروژه به په 2019 میلادي کال کې بشپړ شي، او د هلمند خلکو ته به په 2020 میلادي کال کې ګاز توزیع شي. حکومت او ولایتي مسولینې د امنیت او ساتنې لپاره څومره چمتووالی لري؟ د هلمند امنیت کمانډان مل پاسوال عبدالغفار ساپی وایي دوی به د هغې کتاب سره په ګډه د ټاپي د نلیک امنیت ساتي چې نوي روزل کېږي.
اړینه ده چې موږ ټول ارګانونه د دې لپاره لازم چمتووالی ولرو، او تاسو لکه څنګه چې په جریان کې یاست زموږ د مسؤلیت په ساحه کې د ځینې ناامنو سیمونه تیریږي. مخکې د مخکې نه موږ هلته اوس هم یوازې د ټاپي د پروژې د تطبیق دپاره نه، بلکې د خلکو د مسؤون تګ راتګ دپاره هلته امنیتي پوستې او کمربندونه موږ لرو، هغو باندې مو هم تاکید کړی ده. او د دې دپاره خاص تشکیلات او خاص تدابیرو ته ضرورت ده چې موږ هغه خپلو اړوندو ارګانونو سره په تماس کې.
د قانون او پټرولیم د وزارت معلوماتو لمخې دا یو اقتصادي دالیز دی، او د غازو د نلیکې په څنګ کې به د برښنا لین، د ریل پټلۍ او یو نوې سړک هم جوړیږي. د دغه اقتصادي دالیز د لارې به افغانستان ته هر کال 400 میلیون ډالر د ترانزیت ورکول کیږي. ویل کیږي په دې پروژه کې به د 12,000 نه تر 15,000 کسانو ته په افغانستان کې د کار زمینه برابر شي. کتونکو وایي کچیر یاد پروژه سم تطبیق او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي، نه یوازې د شکیلو هیوادونو پر اړیکو شاغیز، بلکې په هیواد کې دننه پر امنیت او اقتصاد مثبت اغیز پرواسي. محمد الاسدی، د ازادي راډیو هلمند.
په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار د پیل ځانګړي راپورونه او خبرونه د جمعې په ورځ له ازادي راډیو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د انسان په بدن کې د وینې کموالی هغه سي ستونزه ده چې د نورو بیلابیلو ګڼو ناروغیو سبب کیږي. دا چې ځینې کسان خپل خوړو ته پام نه کوي یا هم د دوی په وینا بیوزل دي، هغه شیان چې بدن ضرورت ورته لري نشي برابرولی، لکه کم خونې سره مخ کیږي. لکه مودې را پدې خو د روغتیا وزارت لخوا په خوانځیو کې انجنونو ته د کم خونې د وقایې لپاره دوا ورکول کیږي. دا چې دا دوا څومره ګټوره ده د خبرونې میلمه ور باندې غږیږي. لمونږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې د تغذیه د برخې ډاکټر محمد آغا نواب زیدی په پیل کې ورنه پوښتو چې دوی لڅه وخت را پدې خو انجنونو ته د کم خونې زد ټابلیټ ورکوي.
په 2013 میلادي کال کې د عامه روغتیا وزارت په څلور دیش ولایتونو کې تغذیه او ملي سروې تر سره کړ چې په دغه سروې کې دا وښودل شو چې په هر دریو انجنونو کې یو انجنې البته ځوان انجنې چې عمر نه د 1990 کلونو پورې په کم خونې یا د وینې په کموالي باندې اخته یعنی یو دیش فیصد چې دا معنی ورکوي چې په هر دریو انجنونو کې یو انجنې په کم خونې اخته و. نو همدغه د دې سبب شو چې د عامه روغتیا وزارت په دې تلاش کې شو چې د دې لپاره یو حل لاره پیدا کړي چې بل اخره د معرفت وزارت سره یو تفاهمنامه لاسلیک شو چې دغه تفاهمنامه لاري با په ټول افغانستان کې په سرور دي شولایتونو کې دغه برنامه شروع شوی د فلحال جریان لري او دغه ټابلیټ په هفته کې یو ځلې کال کې 250 ټابلیټ د وسپنې او فولیک اسید د کموالي یا د وینې د کموالي د مخنیوي په خاطر ورکول کیږي.
اب خوانځیو کې د زکونکو برخورد څه ډول و؟ آیا دا ټابلیټ کله په پایل کې د دې ورکول غوته شروع سول په خپل خواخه دوی خوړل تشویق دلې دي خونکو له خوا سره کم و؟
مخکې د برنامه شروع شي دغه په هر مکتب کې موږ دوه خونکي فوکل پوینټ استاد په شکل باندې هغه ته ټریننګ ورکړی دی، معلومات هم ورکړی دي. نو تبا هر وخت چې یو نوې برنامه بل خصوص به د ښځو لپاره، زنانو لپاره یا د ځوانانو لپاره هر برنامه شروع کیږي، حتما زموږ استاد ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، یو انګیزه را پورته کیږي. نو په لومړي وختونو کې د دې تحمل اخیستل یو څه چیلنجونه لرل، ولی خوشبختانه په دې اخرو کې داسې واقع موږ نه لرو چې د دې ګولو د اخیستلو څخه بچا انکار کړی وي او نه اخلي. په منظم ډول باندې د 15 ټولګیو پورې انجونې په هفته کې یو ګولې څخه استفاده کوي.
مګر دا چې ویل کیږي چې په ځینو سیمو کې داسې ذهنیتونه له خلکو سره دي چې دا ګولې په انجونو باندې بد تاثیر کوي، اکثر انجونې له دې نه ډډه کوي. تاسو څنګه غلې داسې موضوع سره نه مخسبي خبر نه یاست که سره
مخسبي او خبر یو تقریبا 15 میاشتې مخکې اوس هم ځینې داسې کړه شته د وطن دښمنان شته چې هغه بنسټیز کارونه چې د مملکت په خیر باندې وي دا یو نقطه پکې پیدا کوي او د خلکو ذهنونه منفي طرف ته بیايي. دسې شایعات په سوشل میډیا یا بالخصوص په فیسبوک کې را سره شوی چې دا غولې چې انجنونو ته ورکول کیږي دا د شرنتوب یا د حمل د مخنیوي په خاطر استعمالیږي او دا د دې څخه باید استفاده ونه شي. ولی خوشبختانه چې زیاتو خلکو د دغه شایعاتو ته منفي جواب ورکړی دی او غیرت کړی دی او د دې په مقابل کې موږ اوس پبلک اویرنس یا د ماس میډیا کمپاین شروع کړی دی. تاسو په شاید لیدلی وي چې د تلویزیونونو د لارې هم همدغه د اوسپنې فولیک اسید د برنامه په تیبات باندې خلکو ته خبر ورکړ کیږي. هم درډیوګانو لارې یو ترانه په شکل یا د سندري په شکل باندې دغه موږ هغه ټي وي او رادیو سپټونه جوړ کړی تر څو هغه اماز هان یا د خلکو ذهنونه د منفي نه مثبت طرف ته لاړ شي او دغه ګولې څخه په منظم ډول استفاده وشي.
له دې وروسته څه پلان لري چې د عامه پوهاوي په برخه کې به تاسو څه کوي تر څو هغه خلک چې هم د اوس هم د دوی په ذهن کې دا خبره ده چې دا ګولې موزر تمامېږي وګوي په دې پوهاوي چې نه دا ګولې ګټورې دي؟
د عامه پوهاوي پر دې بات باندې نه تنها د ټي وي او رادیو سپټونه موږ تیار کړی دي، دین علاوه موږ هغه معلوماتي پاڼې چاپ کړی دي چې هر شاګرد په مکتب کې ورکول کیږي، د والدینو لپاره هم چاپ کړی دي چې په هغه کې مکمل د اوسپنې فولیک اسید د کموالي د کمخونی اضرار د دغه په اهمیت د اوسپنې فولیک اسید د ګولیو په ورکولو په اهمیت مکمل معلومات هغه ته موږ ځای په ځای کړی دي. په مکاتبو کې شاګردانو ته ویل شوی دي. د دین علاوه موږ هر مکتب ته راهنمود یا لارښود په شکل باندې د استادانو لپاره هم یو ټیکنیکل یا تخنیکی راهنمود لارښود هر شاګرد لپاره چې هر شاګرد ته ورکول کیږي په هغه کې مکمل معلومات پکشته دي چې دغه شاګرد د ټابلیټ نه بغیر کداغه ټابلیټ سبا نه وي نو دا د کوم غذایي موادو څخه استفاده کولی شي تر څو په کمخونه یې منښت شي. ځکه چې د اوسپنې فولیک اسید ګولې ورکول په هفته کې یو ځلې دا د وینې د کموالي یا د کمخونه موقتی حل لاره ده، دایمي حل لاره دا ده چې زمونږ ټول وګړي نروي کې خځوي بل خصوص هم دا ګروپ چې دا خلک ډیر اسی پذیر دي نه ډیر په کمخونه منښت کیږي دوی باید مختلفو غذایو څخه استفاده وکړي، هر وخت د غذایو څخه استفاده ونه شي، د غنی شوو غذایي موادو څخه استفاده وشي، ایډین لرونکو مالګې څخه باید استفاده وکړي. یعنی د اوسپنې فولیک اسید ګولې په هفته کې یو ځل دا د وینې د کموالي موقتی حل لاره ده. د دې لپاره چې دوی غړي چې په دایمي شکل په کمخونه باندې اختنه شي باید د مختلفو غذایي موادو څخه استفاده وشي. ځینې مواد چې د غذایي موادو د اخیستلو په وخت کې باید د غذایي څخه استفاده وشي، مثلا د دې په خاطر چې اوسپنه ښه جذب شي د ویټامین سي څخه باید استفاده وشي. د دې په خاطر باندې چې اوسپنه ښه جذب شي باید داسې مواد چې غذایي څخه استفاده ونه کړي لکه چای، غاز لرونکي نوشابې چې دا د دې سبب کیږي چې د غذایي موادو کې شته اوسپنه یا فولیک اسید چې د غذایي جذب کموي.
ګولې چې په خوانځي کې په وړیا ډول زده کوونکو ته ورکول کیږي دا ونه خوړل سي د دې پایله به چې څومره به دوی زیان وکړي؟
ګولې چې ورکول کیږي دا تداوی په خاطر نه دي بلکې دا د وقایې په خاطر دي، کم خونې دي وقایې په خاطر دي. دغه برنامه یا د هفته کې په ونه کې د اوسپنې فولیک اسید یو ګولې ورکول دا دوه هدف لري. یو لنډمحال هدف دی یو اوږدمحال هدف دی. لنډمحال هدف دا دی چې یو ماشوم باید د مور څخه کم خونه پیدا نشي، یعنی هغه د کم خونه یا د وینې کموالی بین نسلي کړی ماتول زنجیر زموږ د دې برنامې یو د هدف دی. بل داسې دی چې په اوږدمحاله کې باید موږ تغذیه له نظر یو سالمه ټولنه ولرو. نو که یو طرف نه زموږ ساسو ټولنه غریبه ده، د هغه غذایي موادو څخه استفاده نه کوي چې هغه اوسپنه فولیک اسید لري، یو طرف د غذایي موادو څخه استفاده نه کوي، که بل طرف د اوسپنه فولیک اسید ګولیو څخه استفاده ونه کړي په کم خونه باندې اخته کیږي، نو مخکې دینه چې دوی په کم خونه باندې اخته شي باید د دغه ګولیو څخه استفاده وکړي. دې سره په څنګ کې باید د مختلفو غذایي موادو څخه استفاده
وکړي. بله، تاسو مشوره کورنۍ او غنجونو ته چې دوی په ښوونځي کې دی او د ګولۍ ورکول کیږي دوی نه غواړي چې وي خوري څه ده؟
زما اول قدم کې شاګردانو ته او په دویم قدم کې والدینو ته دا توصیه ده، پیشنهاد ده چې دغه ټابلیټ یا دغه ګولۍ چې ورکول کیږي د هر نگانه د مسؤونی دي، دا د دوی به خیر دي، دا د دوی د هنده لپاره، چې همدغه انجونی دي چې د پنځم تر دولسم سن پورې مکتب کې دي یا عمرونه د لسونه تر نونه سکول پورې سبا ورځ همدغه مورګانی کیږي، نو مخکې دي نه چې دوی میندې شي او ماشوم راوړي او ماشومی ټولنې ته کمخونه وړاندې شي، یعنی مایو بلر شي. که زه وایم چې هغه مورګانی چې هغه کمخونه وي د حمل په دوران کې ماشومی نړۍ ته راځي، د هغوی زکاوت پنځه نمرې د هغه ماشومانو په نسبت باندې چې نسبت نورمال مونه پیدا کیږي هغه زکاوت ذریبې کم وي. نو زما د دوی څخه دا تقاضا د غوښتنه د پیشنهاد مې دی ورته چې په هفته کې دغه ګولۍ چې کوم ورکول کیږي دوی د پاره وړیا دي. ولې که زه تاسو ته وایم چې دغه یو ټابلیټ یو ګولۍ چې په هفته کې شاګرد رسیږي په 15 افغانۍ باندې تمامېږي، چون وړیا دي نو دوی د سیاح ډېر اهمیت ورته نه ورکوي. خو چون مایکرونیوټریټ یعنی کوچني غذایي موادو جملې څخه دي، یعنی نوم یې وړوکی دی خو اهمیت یې ډېر زیات دی. دې په خاطر باندې چې ټولنې ته یو سالم او نورمال ماشوم کوچنی وړاندې شي باید د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ څخه په هفته کې یو ځلې او د مختلفو غذاوو څخه استفاده وکړي.
ډېره مننه. خیر اوسې.
تاسو نه مننه.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر محمد اغا نوابزي خبري دینجونو د کمخونی پاکله او دا چې څه باید وشي واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله جوڑون کی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. یو خو کرایه خپل ډیره قیمته ده او بیا چې راهنمای معاملات تم زول ته نو دومره لوړ کمیشن چې د $200 څخه نیولې به تر $300-$400 $500 پورې دی کمیشن اخلي. د یو تن خبرې مو واورېدې چې د معاملاتو د لارښوونې دفتر له لوړ کمیشن څخه یې شکایت درلود. آیا کله اړ شوي یاست چې د معاملاتو د لارښوونې د دفتر له لارې کور پګرو یا کرایه ونیسئ؟ نن په همدې حقله غږیږو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې وایي د راهنما له ډېر کمیشن او ځینې وخت یې له فریبکاریو څخه تنګ دي. د راهنما له یو خاوند سره هم غږیدلی یو، د عدلیې وزارت سره مو هم د خلکو شکایت شریک کړی او په پای کې تمثیلي ټوټه هم لرو. ملتیا مو وکړئ. د خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان اکثره خلک شخصي کورونه نه لري، نو ځکه اړ دي چې د ژوند کولو لپاره کور په کرایه یا ګرا ونیسي. د معاملاتو د لارښوونې دفتر ته ورځي او د کور غوښتنه کوي، خو ځینې وخت بیا داسې ستونزو سره مخ کیږي چې د کور په نیولو پښیمانه شي. کله د کور د خاوند او همسایه ترمنځ جنجال وي، کله هم د معاملاتو د لارښوونې دفتر د خپلې ګټې لپاره دواړو خواو ته دروغ وایي. اکثره د معاملاتو د لارښوونې دفترونه د قانون په خلاف له دواړو خواو ډیر کمیشن اخلي. د عدلیې وزارت په وینا د معاملاتو د لارښوونې دفتر د کور په ګرو او خرڅولو کې 1% حق لري چې کمیشن واخلي، او په کرایه کې د 15 ورځو پیسې چې نیمې د کور له خاوند او نیمې له کرایه نشین څخه کیږي باید واخلي، خو دوی د 1 میاشتې کرایه اخلي. په دې اړه د څو تنو ښاریانو خبرې اورو.
مسعد فیروز او سید محبوب اوسیدونکي کې د قلعه زمان خان یم او شکایت لرم د رهنمانه چل کې یو قوالی مسنه ورکړي ویني چې د بل چا د کور دی او رهنما والا بيخي په جنجال او کمیشن خپل اخلي. رهنما والا باندې بيخي اعتبار نشته.
زما نوم نظیفه جلالی دی، د بدخشان ولایت یو خو فعلا کابل کې اوسیم. د ځای په خاطر باندې مشکلات پدې باندې ډیر دی، کله چې موږ غواړو خپل د صنعتي دستګاه لپاره یو کور ونیسو په کرایه باندې، یا د بودواش یو ځای ونیسو، یو خو کرایه خپله ډیره قیمته ده، او بیا چې رهنمای معاملات تم زولته نو دومره لوړ کمیشن چې د $200 څخه نیولې بیا تر $300-$400 $600 پورې دی کمیشن اخلي، خپل د دوو جانبو څخه، چې هم د کور د صاحب څخه شي او هم د دې میرمنو څخه شي.
نومی میرزمان دیزه شرکت رئیسی ما دغه راهنماګانی چې کمی دی دغه ټولی فریبکاری کوي، د یو کس نه پیسې اخلي، یو جیداد په 4-5 کسانو باندې پرولي فریبکاری نه ټولی ډکې دي دغه راهنماګانی. دروازه باندې لیکلي دي راهنمای معاملات سره جوازم نه لري.
په کابل کې د یو معاملاتو د لارښوونې د دفتر خاوند محمد آقا نصر وایي چې د عدلیې په وزارت کې یو څه پیسې د ضمانت په شکل تحویلوي. د دوکان کرایه لوړه ده، کار لکه څنګه چې مخکې و هسې نشته، نو دوی مجبور دي چې ډیر کمیشن واخلي. نوموړی وایي چې اوس هم لږ پیسې اخلي.
سابق جوازی که ما میگرفتیم قیمت جواز ما 510 افغانی بود، آل اینمی تضمینی را که اولا برو کرده
بخواز موږ د جواز قیمت 510 افغانی و خو اوس چې تضمین هم ورسره یو ځای شوه، له 5,000 زیات پیسې باید تحویل کړو. دا پیسې موږ د امانت په شکل تحویلو، بیرته یې راکوي، مګر د فتن خوې موږ ته برابرول سخت دي. ټول خلک فکر کوي چې د معاملاتو د لارښوونې دفترونه له فساد څخه ډک دي، چل فریب او دوکه کوي. شاید یو شمیر همداسې وي، مګر ټول راهنماوي خو غلطي نه کوي. دا د خلکو مسولیت دی چې لومړی ځان د معلوماتو د لارښوونې د دفتر په حق لا پوکړي چې جواز یې قانوني دی کنه، بیا د معامله وکړي. شخصا له مانه خو تر اوسه چا شکایت نه دی کړی. له دې وروسته هم داسې کار نه کوم چې د جانبینو رضایت نه وي.
د ډیر کمیشن سربیره خلک شکایت کوي چې د معاملاتو د لارښوونې دفترونه ورسره چل او فریب کوي، پردي کورونه خرڅوي یا هم غلطي قبالې ورکوي. په دې اکله د کابل د کارت سخي اوسیدونکي اجمل وایي،
دلته یو راهنمای معاملات و چې د یو سړی ورغلی و ګروي کور پوښتنه کوله، هغه دا پردی کور خوولې چې دغه کور په ګروي تا ته به زه درکړم. یو بل نفر یې تیار ورته کښېنولی و په دا راهنما کې چې دغه د دې کور صاحب دی. کله چې دا سړی کښېنولی و نو دغه ګروي کور چې سړی ته ورکړي 5,000 افغانۍ ځینې واخیستلې. کله چې د دې کور صاحب خبر چې راغلی، دې سړی ته وویل چې دا کور خو زما دی، ده وویل وایي ما دا په ګروي نیولی دی. چې کله مسله حوزې ته ورسېده، حوزې کې اصلي فیصله دا وسله چې هغه ګروي کور چې دته ورکړی دی هغه نور خلکو ورکړی دی، بیخي داسې دوا یعنې پر کړی دی، پر پردي کور باندې دوا کړې ده.
د چورسیاب اوسیدونکی ملیار چې کله کور اخیسته نو ډېر پام یې د جایداد اسنادو ته کړی. نوموړی وایي چې دی د ځینو معاملاتو د لارښوونو د دفترونو په دوکه پوهېده، نو ځکه یې د کور قباله په اړوندو دولتي ادارو کې کتلې، بیا یې پیسې ورکړي.
سپدله کې پاک یا غبا خوري بسې تکلیف بسې پودر زمته 15 روپۍ پیدا کړي، نو د دوکه ماران دوکه کوي. نو د ما فکر ټول اسناد ته و، یا اسناد هغه درسته دي چې د شوروالین اسناد ولري، د محکمین اسناد ولري، نو بهتر دغه دي چې له دولت سره سړی معامله وکړي، چې هغه اسناد له دولت سره معامله شوي.
تاسی د کور کلی خبرونه له آزادی رادیو اورئ. د کور کلی خبرونه د کورنۍ او ټولنې په بیلابیلو ټولنیزو او اخلاقی مسایلو بحث ته ځانګړی شوی.
دا چې د عدلی وزارت د معاملاتو د لارښوونو په دفترونو څومره نظارت کوي، د کومو خبرو په پام کې نیولو سره جواز ورکوي. په یاد شوي وزارت کې مو د معاملاتو د لارښوونو د دفترونو د نظارت له کارکوونکي وزیر محمد شعب سره مرکه کړي. ورته غوږ شئ.
2005 جواز رسمن د راهنمای معاملات وزارت عدلی نه صادر شوی دی. کابل کې کوم راهنماوي چې مطابق د قانون کارونه کې هغه باندې جریمه راځي، نور لغوه د وزارت عدلی له خوا نه صورت نه نیسي.
جریمه
څومره جریمه ده؟ څه رقم جریمه ده؟ د هغو رهنما اوسه تاریخ تیر سوی او دی خپل تجدید جواز نه کړی، د ورځې 300 افغانۍ پر باندې جریمه راځي. د چا شکایت وړاندې سی وزارت عدلیه ته، نو دا ټول شهروندان بنګه هیله کوو چې دوی دا معامله کوي له چا سره، هغه سیتا سی رهنما ورکي، هغه وزارت عدلیه ته راوړي، او په رهنمای معاملات چې د منګه یو دفتر ده په هغه کې دا وګوري چې آیا دا سیتا قانوني ده که نه ده. دا دوی شکایت ده چې باید وزارت عدلیه ته ویسی وزارت عدلیه به با لغنه دی دوی رهنماوی سره قانونی چلند کوي
که چیرې خلک مراجعه و نه کا په خپل دی وزارت عدلیه مسولیت سره آی دی برسی نه لري دی کوم تحقیق نه لري
دا 2015 رهنماوی سه وسفیرن په کابل کې موجود دي کوم شکایت موجود نه وی څنګه کوي سه دی ټول رهنماو هغه وکي
کله چې څوکور په کرایانی سی ګراو کوي بل اخره څوکور اخلي دغه تر رهنماو باید څومره پیسې له دوی نه په حساب دی کمیشن وګرځي
رهنمای معاملات حق لري سه فروشنده او هغه څوک سه خرڅوي او اخلي د دون نیم نیم فیصد سی یو فیصد کیږي کمیشن واخلي او د ګروي په حالت کې هم عین شکل او هغه څوک سه کرا باندې کور نیسی دی هغه نظر په مکرایه باندې 1500 کرایه رهنمای معاملات حق لري سه خپل کمیشن واخلي دی یو کور کرایه که چیرې 1000 افغانۍ وي نو د دې 1500 کرایه 15000 افغانۍ کیږي نو دا بیا 2500 له یو خوانه اخیسته کیږي 2500 له بل خوانه اخیسته کیږي
مګر اوس دا رقم نه کیږي چې د 1500 کرایه دوی نیمه کاندي کدی یو کور 1000 کرایه ای اغه 15 رهنما واخلی 2500 لایوی خو 2500 لبل خو خدا کار نه کیږي وس لزر اخلی دیو کال قرارداد کیچه 15 د کور لخواند 15 لکرانشینه دا بیخی یو معمول رواج د پټول رهنما و کی دا ستا او شاید تاسو په دې خبر اوسی دا څه رقم موضوع ده
که چیرې کتبی سند لاس راسی د دې غیر قانوني کار په هغه کې نو پر رهنمای معاملات باندې جریمه راځي بر علاوه د دې څخه کمیشن مسترد کیږي 1000 روپۍ نورم په دوه باندې جریمه راځي د هر معاملې په بدن کې
نو د سند تاسو څوک راوړي څه رقم راوړي
خریدار یا فروشنده هر یو څه دوی شاکی وي شکایت ولري کوي چې وزارت عدلیت دوی شکایت وړاندې کوي بورډ بررسي به ازي لغه طرف د مقابل سره قانوني چلند کوي
درنو دوستانو اوس تمسی ټوټه اروپا تمسی ټوټه کې دغه کسانو پاکله خبري شوی چې د معاملاتو د لارښوونو د دفترونو ل لوړ کمیشن څخه شکایت کوي
وسله ته خو راغلی دفتر غلی ناستی
نو څه شو کما تاڼو کوم درته
نه تاڼ مره تا کله د کړه د چوس راته وکی سودا دې راوړه کنه
ته عجیب خبرې کوي سودا پوسی شي راوړو
وسړی وای په چشې راوړم ته میلمانه نه ګوري
وخزي پوهیږم خو 15000 روپۍ را سره وي کور مې ونیو دوه میاشتې مې 40000 پیسې کی ورکړه 10000 غا ایڈوانس دې که ضمانت دې هغه رانه واخستو او 15000 رانه دې رانه ما والا واخستې
وروره دا ضمانت سم دا 15000 نور دې څنګه راهنما ته ورکړي
وروره خو ټول خلک یې ورکی کنه خو 15000 ما نه واخستې 15000 کور والا نه
نه وروره دا څه رقم تا 15000 وکړې چې 15000 یې له هغه نه اخیستي 15000 له تانه دا خو وروره 2500 باید له تانه واخلي 2500 له هغه نه واخلي
وروره نو زه څه پوهیږم خو دی ویل کور والام ورکړې ما هم ورکړې نو زه خو څه په دې شیو نه پوهیږم
نو څه تا پیسې ورکړې بیا کاغذ چې شی درته ولیکې امضا یې که څه تا پیسې ورکړې دي
هغه کاغذ خو یې راکړه هغه کرامې چې ونیو نور خو چې رانه کوي
هغه خو درکوي دا چې پیسې دې واخیستلې دا یې درته ولیکلې 15000 که نه
نه
ته راکړه دا ورکه دې چې لیکلی په دې کې
ودرګر حالت می جیب کې ده دا د وخت وګوره ټاپه کړی ده
نه ټاپه خو صحیح ده د رهنما کاغذ خو ټاپه لري کنه خو دا غدا دای کرایه لیکلی دی دای پېشکی لیکلی دی او دا 15000 نورې ولې نه دی لیکلی
نو زه څه خبرم خو ماته د مونږ کیږي نو
و اوروره تا خو به ورته ویلی و چې اوروره ته دومره پیسې اخلي اوله خو دې حق دومره نه کیږي
اوروره تا مجیب خبره کې مونږ خو چې د هر ځای کور نیسوم دغه پیسې را نه اخلي
نه اوروره ګوره دغه خپل حق هر چیرته سړی داوا کوي خپل حق غواړي وروره د رهنما حق دومره نه کیږي
چا سره داوا کوي په چای منی وروره ته مجیب خبره کوي
ته چې هم دغه اوس دغه خبرې د پاره بې توجهي کوي سبا بل ورځ نه نورې زیاتې پیسې اخلي ته وروره د کاغذ دی ویسه عدلی وزارت یې هلته وښیه چې وروره دلته دغسې کار روان ده دا رهنماوی خو په مونږ دغسې چپه ظلم کوي
ته هم عجیبې خبرې کوي د عدلیې وزارت نه دومره لوی لوی دیوالونه تاو دي چې ولاکه ما څوک نږدې م ورته پرېږدي
ګوره وروره خیر ده لږ به زحمت وباسې دغه کاغذ به ویسې هلته د تا د دغه کار دپاره به سبا ته ډېر خلکو ته اسانی پیدا سي په دې کارو کې
دا خو درسره منم خو زه په دې پوهیږم دا کاغذ هلته ویسم ولاکه مې څوک پوښتنه وکړي
ولې نه کوي ته خو یو وارې لاړ سه ګوره چې دغه نن په تا باندې دا حالت راغلی غریب سړی سبا ته لکه تا غوندې له یو بل چا نه هم دغسې پیسې دویش کوي دا کار خو بیخي ظلم ده دا دومره جنجالی کار نه، دالته چې لاړ شي په خپل لاره پیدا کړي، موضوع به یوارې روښانه شي.
اور کواله کم دومره دلاسه کیږي
و سړیا، ولې دې دلاسه نه کیږي؟ تمام ورس په کور کې پروت یې، خو زه هم دا کار وکړه.
لاړ سه وزارت ته یوارې دا کاغذ وړاندې که، سبا ته به خلکو دعاوې در پسې وي
چې ته وایې دا کار به
قربان دي سم. خیر ده، دا زحمت ته اوس وباسه، نورو خلکو ته به ماسانی پیدا سي.
اوس خو ناوخته دی، سهار به ویسم.
خیر ویس.
دا و د کور کلی نه خبرونه، تربیه په هر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.